احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې د راپورونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویاند وای د توحید تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. له نن نه څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلومات زلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وشپته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پرله پسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې په کمیدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند اصل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډوله جوړېدو سره سوسېدلي وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې 3 او 3.5 ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زندانی صدراعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نوري مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي، تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمي خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناګې د برېښنا د بند د رغاونې چارې پیل شوې. د کندهار د بزګرانو له غوښتنې مو خبرو.
په بادیګرام کې موږ دا ترکاري کرو، پنجان، بیاندې، رومان، هندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنې خونې جوړې کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تا ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسو دامونو شورا اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تیر اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس وویل
موږ تېره اونۍ په علني ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټېډیمونو کې د درېو تنو اعدامولو بیرولي یو. دغه اعدامونه په غزني او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو له مخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو ویشتل شوي دي.
ښاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پرېکړو او د خپل مشر ملا حبیت الله اخوندزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. ښاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تېرېږي خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چارې بیرته لسره شروع کړي او په نشتې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې وې او ټاکل شوې وه چې په 500 کالو کې کارونه بشپړ شي خو لا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره یې قرارداد ختم کړی او د نیمګړو کارونو بشپړولو لپاره خپل کار پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسؤل شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 1.5 کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عواید هم صفر څه ضبط شوي. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی څه پسخه کړي او په خپله د برېښنا د لارې برښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه به ورغوي او کاري ټیمونه هسته د ننګرهار نه د نغلونه او هم د مرکز نه انجنیران دا راغلي دي او پورونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواري په خبره چې اوسنۍ چارې د برښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجنیران ترسره کوي چې نږدې وخت کې به د برښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغوی بیا موږ ته لږې لږې رالیږي تورنه چې موږ مصرفوو کنهلته رالیږي. بودیجه یې لا مشخص شوې نه ده، معلومه شوې نه ده چې تر څو پورې فابریکه رغېږي او هر څومره مصرف پرې راغی برښنا یې کوي. بالاخره برښنا تصمیم ونیو چې دا فابریکه په خپله ورغې د خپلو متخصصو تکړه او مجربو انجینرانو په واسطه باندې انشاءالله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان به شي.
د کونړ اوسیدونکي باید د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو یې په جمهوریت کې هم ډېر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس چې ورسره قرارداد فسخه شو پری خوختی. د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړی عصمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه له لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نه وو، همتا وجه و چې له بشپړېدو وړاندې ویاله اوبو یوړ او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې پخوانی او اوسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیاو سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړي کارونه نه پوره کول، نو همدا وجه و چې په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیار او ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یوازیني ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼۍ پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 41 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېد په 15 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړۍ پیل کړه، سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټله او اشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړل. اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې سړی داسې یو ټارګېټ کمپیټیټیو ټارګېټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول د لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل ای دی ما په نظر هبا وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچه ته مونږ بولینګ کړو کې دیسی مونږ هم دا د ایرلند ډیر زر راوټ کړي وو نو سره هغه بولران ستا
د وایلو د چې دا سیالي بعد د مارچ تر 3 منټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 10,000 اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال پرې راپور کړي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤله ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کروندګر د شنو خونو د جوړېدو خوښتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنی خونی ورته جوړی شي او به بل لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرنې ریاست مسؤلان وای سږ کال 50 شنی خونی کروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیسی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړې کړې ترڅو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په بادیګرم کې موږ د ترکاری کرو، بانجان، بیاندې، رومان، اندوانې، چمبخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنی خونی جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شي چې موږ به باور پې ام به سم شي به ام به خپل د هیواد شي به مې د بل هیواد شي ته ضرورت نشته چې موږ دا شنی خونی ولرو.
د کندهار یو شمینور کروندګر هم وایي ک په دې ولایت کې شنی خونی ډیر سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیستو کې ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنوي میوجاتو او سبزیجاتو کم سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي ترڅو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کورت ولسوالی هم نوم یې احمد شاه دی. زه غواړم چې زموږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو. د پردي دولتو سره ته راځي، هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایي جوړ کړي. به عربستان یوم به په ژمي تازه یوم به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال امر تل تر بزګری کار کوم. مر د حکومت زلا غواړم نه مر تشنی خونی جوړی کین، ځکه شنی خونی وزلته نست مر کښ کرونده شي نه سای کوله. په دوه به کار شي کیږي، بینډی، رومیان، مرچک، بادرنګار سکیږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان شته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکار موسساتو له طریقه څخه 50 لابه شنې خونې احیا کړي، جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې موږ کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي اکشافي پلان کې وزارت په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 لابه شنو خونو اکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لا یدو ډکه لاره ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون 4 کلن شو، خو د چارو شنن کې وای مهم برخه لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلومات سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوه په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملی شوې. د دوحې تړون 4 عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولو نه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ، او پاکستان خو به له هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه لترونه لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سره ونه رسیدل. دوه د تړوند په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملی کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي، یا مختلفو هر وختونو کې راپورته کېږي دا همدردنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای، چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډي کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نفي کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل